پېښور کې د ورځې دوه بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړۍ کې بیا هم زهارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام تاندې هیلې دروو خبرونه به له مجید بابر وو.
ستړي مشهورون به د مشال د خبرونو سره ټکی د بلوچستان په چمن کې د پاسپورټونو ویزې د شرط پر ضد ناس پر لټ نن یو 500 ورځ باندې دوام لري. د خوردار پولیس وایي چې نن سهار په ابراهیم سلولاره کې د خخ بم چودنې د سی ټی ډی تانه ایس ایچ او محمد مراد جاموټ وجلې او دوه کسان نورې جوبل کړي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر دوه چارواکو بندیزونه لګولې دي. خبرونو تفصیل د بلوچستان په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورټ د شرط پر ضد له 1500 ورځو راهیسې روان پر لټ منتظمین وای. پولیس او لویس کوشش کوي چې په زور د دوی احتجاج ختم کړي. د دې پر لټ مشر غوث الله د دسمبر په 10 د شپې ناوخته مشال لیډو ته وویل چې دوی خبر شوي وو چې امنیتي ځواکونه به پرې په کورونو کې چاپې وهي، نو ځکه یې تر نیمې شپې پر لټ دوام ورکړ. هغه زیاته کړه چې د غوښتنو تر پوره کېدو د مخه به احتجاج ختم نه کړي. دې پر لټ د عوامي نشلګون صوبایي مشر اصغر خان سګزی بیګا د وینا پر وخت وویل چې پولیس دې د مقدمو درجولو پر ځای د خلکو غوښتنې ومني. د دسمبر پر اتمه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سګزی په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د چمن په پرلت کې افغان کډوال ناست دي او مظاهره چانو پټ کړی دي. د خوردار پولیس وایي چې نن سهار په ابراهیم سلولاله کې د خخ بم چودنې د سی ټی ډی تانې ایس ایچ او محمد مراد جاموټ وجلې او دوه کسان نور جوبل شوي دي. د خوردار تانې ایس ایچ او عبدالله پندرانی مشال لیډیو ته ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې، خو د ابتدایي معلوماتو له مخه چاودیدونکي مواد وجل شوي پولیس چارواکي د ګاډي لاندې او یا په ګاډي کې دننه ځای پر دې شوي ول. د بلوچستان نگران اعلی وزیر میر علي مردان خان او د داخله چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي د دې پیښې غندنه کړې. تر دا مهال د دې چودنې زمواري چانه د منلې. د تربت پولیس وایي چې د بالاس بلوچ د وجنې په تور یې د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې د څلورو غړو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د تربت پولیسو دا مقدمه د بالاچ بلوچ د پلار مولا بخش په مدیت کې پرون د دسمبر په 9 درج کړې. په اف آی آر کې د بالاچ بلوچ پلار داوه کړې په کوم چې ځوان زوی یې سی ټی ډی نیولی و او بیا یې د دریو نورو کسانو سره په یوه جعلي مقابله کې مړ کړی. په اف آی آر کې د تربت پولیسو د سی ټی ډی ځایي افسر، ایس ایچ او تفتیشي افسر او لاک انچارج نامزد شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بالاس بلوچ د قتل د مقدمې د نه درج کولو پر ضد په تربت کې د 14 ورځونو احتجاجي پر لټ روان دي چې اوس په لارون بدل شوی. د مشال خبریال وایي چې دا احتجاجي لارون دا مهال کوټې ته په لار دي او خوردار ته رسیدلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په پاکستان کې د 2023 میلادي کال د ملي فساد په اړه تر سره کړې یوې سروې کې ویلي چې په هغه هیواد کې تر ټولو زیاته درغله د پولیسو په دویم نمبر د ټیکو ورکولو او په دریم نمبر د عدلي اداره ده. د دسمبر پر 9 د ترانسپیرنسي انټرنیشنل پاکستان لخوا رسنو ته په خبرې کړي بیان کې ویل شوي چې دا سروې په اړه چې دا سروې د روان کال 2023 د اکتوبر 14 نه تر 1 پوری په سلور واړو شوبو کې ترسره کړي چې پکې د هرې شوبې د سلور او شو کسانو نه د هغه هواد د حکومتي ادارو د کارکردګۍ او د درغلې د کچې په اړه پوښتنې شوې دي. د سروې له مخه په سند، پنجاب او خیبر پښتونخوا شوبو کې پولیس تر ټولو زیاته او په بلوچستان کې په دویم نمبر درغلې اداره ده. دا راز د سروې له مخه په سلور واړو شوبو کې د حکومتي ټیکو ورکولو اداره په دویم نمبر او عدلیه په دریم نمبر درغلې اداره ده. په سروې کې د تعلیم او صحت په محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلې د کچې د لوړېدو خبره شوې ده. د درغلې پر ضد د حکومتي ادارو د غیر مؤثره صلاحیت په اړه 6% ولس رای ورکړې. ترانسپیرنسي انټرنیشنل وایي دا سروې د حکومتدارۍ د مهمو مسلو په اړه د خلکو نظر دی. تر دا مهال د پاکستان حکومت د دې سروې په غبرګون کې لاسنیوی ویلی. په پیښور کې د فرنټیر پوسټ ورځپاڼې بنسټګر رحمت شاه افریدی د 40 کلونو په عمر وفات شو. د دغې ورځپاڼې د هغه د زوی جلیل افریدی له خولې خبر ورکړی چې پلار یې د دسمبر پر 9 د ورپېښې ناروغۍ له امله په حیات آباد کې په خپل کور کې سا ورکړه. افریدی انګریزي ژبې ورځپاڼه فرنټیر پوسټ په 1950 کال کې پیل کړې وه چې تر اوسه خپرېږي. امریکا د طالبانو پر دوه چارواکو بندیزونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په دې اړه د دسمبر پر 9 پر ایکس د خزانه وزارت خبر پاڼه خبره کړې ده. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې پر خزو د محدودیتونو او نجونې له شپږم ټولګي پورته له تعلیمه د منع کولو له کبله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر وزیر خالد حنفي او د علومو اکیډمۍ پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولي دي. په خبر پاڼه کې د بندیزونو د څرنګوالي وضاحت او وروستۍ خبر دا چې سو عربو اسلامي هیوادونو پر امریکا غږ کړی چې په غزه کې د اوربند منلو لپاره دی په اسرائیلو د فشار اچولو په خاطر خپل پراخه کردار ولوبوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 3 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د مصر، فلسطین، اردن، سعودي، قطر او ترکی بهرنیو چارو وزیرانو دا غوښتنه په واشنگتن کې د امریکا له بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په ملاقات کې کړې ده. د مشال خبرونه پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل اوس په رپورټونو ته وړاندې کوو. د پاکستان په چمن کې نن پر 150 ورځ هم هغه پر لتر روان دي چې ځایي کاروباریانو د افغانستان له سپین بولدک سره د سوداګرۍ لپاره د پاسپورټ او ویزو د شرط پر ضد پیل کړی دی. دوی وایي بیګا پولیسو غوښتل د پرلت ګډونوال ونیسي خو دوی د بیړنۍ اقدام له وجې هغه څه ونه شوه. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد اسکزی د دسمبر پر 9 یعنی پرون په خبری غونډه کې وویل چې په پرلت به چاپی وهي ځکه چې په وینا یې هلته بی اسناد افغانان ناستی. هغه زیاته کړه د دوو ملکونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورټ ضروري دی، نو ځکه حکومت د پرلتوالو دا غوښتنه نشي منلی چې ګواکې دا شرط دی ختم شي. خو اسکزی زیاته کړه چې له پرلتوالو سره د مذاکراتو لار پرانستې پریښي ده. د چمن د پرلت په اړه په بلوچستان کې د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم نن مونږ ته دا معلومات راکړل.
دغه پرلت چې نن یو 50 ورځ ده پر 1 اکتوبر باندې پیل شوی وو. پرون د دې پرلت د پښتونخوا ملي او میګوند مشر خپل وینا وکړه. هغه تر 15 دسمبر پورې حکومت ته وخت ورکړی چې د پرلتوالو غوښتنې دې ومني، کنه نو دغه احتجاج لړۍ به دوی د بلوچستان نورو پښتونمي سیمو ته هم وغځوي. نو له هغه وروسته بیا دغه پرلت چې و پای ته ورسېدی. البته د دې پرلت داسې وي چې سهار له 10 بجو څخه دوی سره ټولیږي، نو غرمه هغه د دوی د پرلت کومه لړۍ چې وي روانه وي، بیا داسې په غرمه کې دوی دمه اخلي او مازیګر بیا سره راځي. نو پرون د بیا داسې وسو چې د شپې نا وخت دغه پرلت یو وار بیا شروع شو پیل شو. نو کله چې موږ د پرلت د مشر غوث الله سره تماس ونیوي، نو هغه اداره ټول چې موږ ته داسې اطلاعات وو چې ځلی انتظامیه چې د اغاز موږ پرلت ختمول غواړي. نو په دغه پرلت کې د شپې د لوري کڅم پرلت روان نه وي، خو د هر سیاسي ګوند او داسې نور ټولون لخوا دا غوی خیمه ولاړی او په دې پرلت کې دا غوی په خپل نمائندګۍ باندې د هر ګوند خلک ناشوي. نو دی ول چې د ځلی انتظامی لپاره داسې هڅې روانې وي چې زمر دغه پرلت خرابول غوښتي، خو ځلی انتظامی تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. البته غوث الله موږ ته وویل چې زمر پرلت کې و د شپې داسې 3 بجې پر روانو په دسمبر پر 9 باندې. د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اڅکزی هم یو خبری غونډه کړې وه. هغه دا ویلو چې د دې پرلت ډیرې برخه چې دا هغه قانوني اسناد نه درلودونکي افغان کډوال چې په دې پرلت کې ناشتي، خو کله چې زموږ وخت پر وخت له دوی سره د پرلتوالو سره خبره کیږي، نو هغه د جان اڅکزی دغه تورونه چې دی هغه ردوي. دغه پرلت چې دی دی پر ډیورنډ کرښه باندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد باندې د دوی دغه پرلت دی. بیا د دې پرلت لخوا یو 15 کسیزه کمیټې هم جوړه کړل شوې وه. دغه 15 کسیزه کمیټې کوټ ته، خیبر پښتونخوا ته او اسلام آباد ته ولاړه. چلته او دلی په کوټه کې، خیبر پښتونخوا کې او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او نورو حکومتي چارواکو سره هم لیدلې چې په دې کې د سینیټرانو سره دی ولیدل او دا خبره سینټ ته مورسه. د سینټ چیرمن سره هم خبرې کړي او د بلو د پاکستان د کورنی چار وزیر سرفراز بوکټی سره هم په دې باندې خبرې کړي. نو پرون د زما د دې کبیټری د اجی عطاولا په نوم یو غړي سره خبرې وسوې، هغه هم دا راتول چې زموږ خو د ټولو سره خبرې اترې وسوې، د پرلتوالو دغه ستونزې مو ورته کښېښولې، خو دوی یقین دیانی راکړې ده، خو تر اوسه پورې پر دې باندې هیڅ عمل نه دی شوی.
سبت شبنم اوس مون خبریال په بلوچستان کې چې د چمن پلت پاړې مونږ ته معلومات راکول. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ملګری ملتونه نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې د خلکو د جبري لادرو کیو مسله روانه ده. ځینې داسې کورنۍ شته چې غړي له کلونو راهیسې لادره کړي او ځینې خلک بیا داسې دي چې د غیب کړل شو خپلوانو خراب شوي مړي موندلي دي. د پاکستان بیلابیل حکومتونو د دې مسلې د حل وادې کړي، خو او په دې لړ کې یو کمیشن او د کابینې یو کمیټه هم جوړه کړي. د پاکستان پوز که څه هم د غیبو کسانو د مسلې شتون مني، خو وايي د دغه خلکو شمیر زرګونه نه دی، مګر د جبري لادرکه خلکو کورنۍ وايي امنیتي ځواکونه په زور خپلوان یو سي او بیا عدالت ته لوړاندې کولو پرته اوږده موده په نامعلوم ځای او یو نامعلوم حالت کې ساتي. دا چې د بشري حقوقو د تروڑنې دا سلسله ول نه دریږي او د جبري لادرک کسانو د مسلې حل بیا څه دی، د پښتنو جواب د فرخندي اسد په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې د بلوچستانو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکي سازمانونه وایي هلته د بلوچستانو د جبري لادرکه کولو لړۍ روانه ده. دوی دا خبره پر داسې مهال کوي چې د بلوچستان صوبې د تربت خار د هغو مظاهرچیانو په ملاتړ په مختلفو سیمو کې مظاهرې شوې دي چې پر ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې د لادرکو کسانو د وژنو تور پورې کوي. د هغه احتجاج یوه تنظیمونکي سمیدین بلوچ مشال ریډیو ته وایي دوی د څو ورځو راهیسې په احتجاج دي خو ځایی رسنۍ یې نه خبروي.
میں یہی سمجھتی ہوں کہ مسنگ پرسن کے مسئلے کو اس وقت اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ بنایا گیا ہے کہ
دلا درکشو کسانو مسئلہ دا وخت دومره پیچیده کړل شوی دا چې عام ولس په دې مسئلہ د خبرو کولو نه ډډه کوي او ځای میډیا بس څنګه داسې پیښې رپورٹ کوي. خبری ادارې خو به هم خپل روزګار پر مخ بوزي، نو هغه هم په دې مسئلہ خبره نشي کولی. دوی بس څنګه په دې سیمه کې د بشري حقوقو سرغړونه او خی ځکه چې دوی د دې نظام خلاف نشي چلی. زمونږ دلته هر ورځ احتجاج وي، خو مونږ د ځایي رسنو څوک ونه لیدل چې دغه احتجاجونه رپورټ کړي.
هم نه آج تک کسی بھی میڈیا پرسن کو نہیں دیکھا ہمارے اس ایشو کو کور کرتے ہوئے.
د بلوچستانو یووالی شورا بلوچ یکجہتی کونسل تر سوری لاندی د بشری حقوقو فعالانو د نومبر پر شپږویشتمه په کراچۍ، لاهور، تربت، هب او کوټه کې احتجاجونه وکړل. دا مهال هم د جبری لا درک کېدو او په جالی پولیس مقابلو کې د بلوچستانو د وژنو خلاف له تربت څخه کوټه ته احتجاجي لاریون روان دي. دا تر هغې وروسته دا چې د نومبر په 23مه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د تصویرونو په خپرولو سره ادعا وکړه چې د نښتې پر مهال یې وسلوال وجري دي، خو د لادرکو بلوسانو لپاره کارکوونکو تنظیمونو دا دعوا بې بنیاده وبلله. ویل چې وژل شوي کسان په زور غیب کړل شوي بلوچستان دي. بلوڅو فعالانو دعوا وکړه چې په وژل شو کې د بالاچ مولا بخش په نوم هغه ځوان هم دی چې د دوی په وینا لادرک و. تر وژل کېدو څو ورځې مخکې عدالت ته هم حاضر شوی وو. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ مشال ریډیو توای بلوچ ستکونکو په تعلیمي ادارو کې ځانونه غیر محفوظه غړي.
دا رښتیا دی چې بلوچ ستکونکو کې په بلوچستان کې یو کده پاکستان په نورو برخو کې دوی په مختلفو طریقو زورول کیږي او په جبري توګه لادرکه کیږي. حکومت چې کوم کمیشن جوړ کړی وو د هغې په رپورټ کې دا ویل شوي چې 950 بلوچ زده کوونکي لادرکه کړل شوي دي.
د پاکستان امنیتي ادارو حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړي او وایي که داسې پیښې شوي هم بی نو پلټنې کوي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکچی د تربت د پیښې وروسته تیره میاشت رسنیو ته ویلي چې دوی په دغه اړه پلټنې پیل کړي دي.
د صوبے اعلی وزیر په دغه اړه یو کمیشن جوړ کړی دی. دوی به دا معلومات کوي چې د تربت پیښه څنګه مخې ته راغله او څه وجوهات یو.
د تیرو څو کلونو راهیسې د بلوچستان د مختلفو سیمونو علاوه په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د لادرکه شوو تنانو خپل خپلوان زیاتره وخت پر احتجاج وي. په اسلام آباد کې آواز تکونکي فوزیا بلوچ وایي په دغو احتجاجونو کې زیاتره د لادرکه شوو تنانو د کورنۍ خزینه غړي ګډون لري.
د نورو سیمو د اوسیدونکو هم داسې مسلې شته خو هلته ښځې دومره فعاله نه دي. دلته د اوسیدونکو نورو قومونو ښځې په داسې مسلو خبرې نه کوي ځکه هغوی کې دومره پوهه نشته او بیا د روایتو له وجې هم په داسې مسلو ښځه غږ نشي پورته کولی. خو زما په فکر د بلوچو ښځو مسلې او درد دومره زیات دی چې دغه درد دوی هڅوي چې مخې ته راشي او په خپله مسله غږ پورته کړي.
بلخوا د ورکو کسانو د موندلو د بشري حقوقو د یو نه حکومتي سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجو او مشال ریډیو ته وایي د لادرکو کسانو کورنۍ ته هیڅ انصاف نه ورکول کیږي.
بل طرف ته حکومت طرف ته وکلا راضي کنا هغه دا وایي چې د موږ پیسې نه دي معلوم ته مطلوب نه دي داخله او موږ ته نه دي معلوم چې چیرته دي. اگر ڈی سی آر پریشر جوڑ شی تو منگا مظاہروں سے رہا جل سے جلو سمانڈے تلے را پر بیا داسی کی کلا یو دعا خالق واپس سم راشی میلاو بشی کورتا ہو رسی دی نو بیا منگا تپوس کو چی آغا سنگ را لو بیا
بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د لادرکو کسانو پر مسله په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی وو. دغه کمیشن وایي د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د 9206 د شروکو کسانو نمونه ثبت کړي دي چې پکې د 533 کسانو د لادرکۍ رپورټونه د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي.
خبر کا ہر جیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتشی.
امریکا د پرمختګ ادارې یو ایس سی آی ډی په مالی او تخنیکی مرسته د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو او د جوړ شوي هغه د کمپیوټر کولو یو پروژه دا مهال روانه ده. خو د لینډ ریکارډ محکمې چارواکي وایي چې د ولس د اعتراضونو له امله دا بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې نږدې کې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو پر سر د شخړو له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل دې موضوع اورو د مجید بابر په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د مالیه محکمه وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ رسمي کولو منصوبه د ولس د اعتراضونو له امله د ځنډ سره مخ ده. د دسمبر په 9 مشال لیډیو سره په خبرو کې د لینډ ریکارډ په څنګه کې د قبایلی د لول لپاره پراجیکټ ډایریکټر خالد زمان وویل چې دا منصوبه د امریکا د پرمختګ د ادارې یو ایس اے آئی ڈی په تکنیکی او مالی مرسته ترسره کیږي.
لومبنی دا وی چې مونږ دا غزه خلکو سره جرګې مارکی کوو چې راغی لغون ته پدې خبره پوي کوو چې ستاسو د زمکو دا ریکارډ مونږ جوړونو پدې کې تاسو څه پیدا ده او کله چې په ځین کې څه بد ګماني وي یا څه غلط فهمي وي یا څه انکوایري وي چې هغه ایته کلیر کوو. دویم نمبر بیا مونږ یو پیډیګری ټری چې دا وایي شجره نه سب هغه د اوریجنل مالکانو تیاریږي تر څلورو پښتو پورې شاته دایي هغه شجره لیکلې شي او بیا دا غي نه پس ورپسې په دریم سټیپ کې مونږ د ټیننت تفصیل لیکو چې کم پټې کم ٹینڈنٹ خوری داغی زمیندار سوکتے اور داغی نہ پس بیا پیمائش کی گئی جدہ سلور وار ڈیٹا اوشن ددین ریکارڈ آپریٹ جوڑی گئی پیمائش خود ماں پخیر چلا نہ دے شروع شوی ہے تاکہ خوزے پدے دخل کو لکھ خدشات کی پدے کے اس کی جائے جرگے ہو سرے کی زے پدے لکمت دمرا لدہ جی خلق پاکے لوگوں تا اعتراضات کی ہو یا داغی لکھ خدشات
په قبایلی اولس کې د زمکو د ریکارډ د رسمي کولو په اړه د پوهاوی په مخه د لینډ ریکارډ محکمې د امریکا په مالی مرسته یو کمپاین هم پیل کړی دی. د دې کمپاین پر مهال به لس د تھیاتر ډرامې جوړول کیږي چې موضوع به د زمکو پر سر د شخړو له وجې سناوړ نتیجې رامنځته کیدی شي. د دغه منصوبې ډایرکټر وقار ایوب د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړکی ډومبای ډراما د رنډي کوتل او باړي د سلو قبایلی مشرانو او ځوانانو پر مخ کې د دسمبر پر اتمه وړاندې کړل شو.
هغه دا سیده جی چې مونږ یو سب ډیویژن حساب سره د کو نه جی او آی کې میسج دا دی چې دا لینڈ ریکارڈ سی دی د تاسو د پاره جوړیږي حکومت دې کې سه ګټه نشتا تاسو ګټه دې او تاسو دې کې مونږ سره تعاون کې چې تاسو سه ای اکوریټ ریکارډ جوړ شي. فی الحال چې دې مونږ ټول په خور کې کو او هر سب ډیویژن نه کسان واړو دلته چې دلته راشي اولنې کې لنډی کوتل نه کسان راغلي بیا سمره چې مونږ پروجیکټ ډیسټریکټس دې لوور اپر کرم د بنو وزیر حسن خیل بار باجوړ در آدم خیل دا.
په 2013 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډې دوه رښتو په قبایلي د لوکي د ترهګرۍ په پیښو کې د پام وړ کمی شوې ده. خو اوس د ځمکې پر سر د لانجو ډېرېدلو د زمشو ضلعو سولهییز چاپېریال له ستونزو سره مخ کړی او د همدغو شخړو له امله په لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي. خو د خبرو اترو له لارې د دې خونړۍ شخړو حل د حکومت او قبایلي مشرانو لپاره یوه لویه ننګونه ده. دا مهال په قبایلي سیمو کورما مومند باجوړ او شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځمکې په سر شخړې دوام لري. د باجوړ یو قبایلي مشر ملک عطا الله وایي چې د قبایلي د لوټو لزمکا د قانونو خیلونو او ولسونو شریک ځمکا ده او د دې ویش ممکن نه ده.
ګران ده پښوار سیستم باندې ډېر ګران ده تنازع به بیا زیاتیږي ځکه چې دا شریک کلی دي دا سلارزو په شت شریک ده زمونږ د خلوزوګان شریک دي لړ کله بر کړو دا لړ خلوزو بر خلوزو لوی ماموندو نو دا به دا تنازع به جوړیږي او دا ډېر پیچیده معاملې ده په قبایلو کې دا ګران ده دښمنۍ به جوړیږي ډېر غټي چې په زړه هرې پرې ټول نه به بهتر وي.
بل خو د قبایلي وکیلانو د اتحادیې یو مشر افضل فواد صافي د دسمبر په 9 مشال لیرو ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې د زمکېدونه پس په قبایلي د لوکي نو جوړو شو عدالتونو ته تر ټولو زیاتې د ځمکو پر سر مقدمې راغلي دي.
ځمکې چې کوم ایون زمونږ د پلان لیکونو مشرانو سره چې کوم ځمکې وي د دې بابت کې ایون کاغذات هم نو دا په دې وو وړ مرج د سکه دا صرف زبانی یا تیګه وته وي یا کرخه راخ کلې یا چوکۍ خې هغه حساب کتاب وو نو اوس حکومت دا دغه کړې ویلنګ نشو کړې چې موږ ریوینیو ریکارډ دغه کو او دا هغه نه مخ کې که تاسو نظر واچوي 2018 نه یا 25 ترمیم نه پسې ته وګوري نو الته کریمینل ایشوز کم دي سیول او لینڈ ڈسپیوٹس ډیر زیات سیوا دي هغه کې هغه څه چلو کې چې یو بینک ډیټ کې سٹام جوړ کې او لیکي چې را د ازمه کا ما پلان کې نه غستی او پلان کې په دونه مې غستی دا یا په دمه نه زما دونه پیسې وي او کوټ سره شي نو بیا سیول کوټ سره هغه لیم چل نه ورځي چې څه چلو سره وکړو نو دا یو دغه جوړ شوی دی یو خلا دغه شوی د کریټ شوی دی یو غټ ایشو جوړ شوی دا
د ازمکو د ریکارډ د رسمي کولو د منصوبې پر مخ کې د خندانو د جاج اخیستلو لپاره د نومبر په 13 د خیبر پښتونخوا د نگران اعلی وزیر ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د مالیې او لینډ ریکارډ د صوبایي لوړپوړو چارواکو یو غونډه وشوه. د غونډې پر مهال اعلی وزیر ته وویل شول چې د صوبې په وو ډویژنونو کې د 150 نورو کلیو د ځمکو ریکارډ کمپیوټرایز شوی او د 1400 نورو کلیو د بې اسناد ځمکو رسمي ریکارډ جوړ کړل شوی دی. په دغه موقع نگران اعلی وزیر وویل چې د ځمکو د ریکارډونو کمپیوټري کول د نگران صوبایي حکومت یو له مهمو اهداف څخه دی. د نوموړي په خبره که دا منصوبه یو ځل بشپړ شي نو د عام ولس ډېرې ستونزې به په اتوماتیک ډول حل شي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږ اېښودونکو، پېښور ته نږدې کارخانو مارکیټ د بهرنیو سامانونو لپاره مشهور دی. د دې بازار د ځایي او افغان دوکاندارانو ډېره تکیه پر هغو شیانو وه چې د تورخم له لارې به له افغانستانه وروړل کېدل، خو اوس د افغان کډوالو د وتلو له پیل وروسته د خیبر پختونخوا د ځینو نورو سیمو په شان په کارخانو مارکیټ کې هم کاروبار خراب شوی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان حکومت وایي د نومبر له لومړۍ نېټې راهیسې نږدې 15,00,000 بې اسناد افغانان ایستلي دي. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې.
د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د الکترونیک یا برقی آلاتو یو افغان دکاندار علم خان مشال ریډیو ته وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو له وجې د دوی کاروبار هم ډیر اغیزمن شوی.
مین مسله دا ده چې د بینک کې روپۍ نشو ساتلی، مالونه چې دي کنه نو مخکې بم درنن اخیستل، بزنس بم پکاوه، اوس نه اخلو. نو مونږ کوشش کوو چې مونږ مال نور کم کړو. 1900 یو کم اتیا کې مونږ راغلي یو، تر اوسه
په کارخانو مارکیټونو کې د خارجي توکو د هول سیل یو سوداګر برکت الله شینوار وایي چې افغان سوداګرو به د ملک یو شمېر برخو ته مونږ نه په کارز باندې سامانونه وړل او هفتواره به رالېږلې، خو اوس چې کله نه د دوی افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې نو مونږ ورته سامانونه نشو ورکولی او دې سره اوس زمونږ په سوداګانو خرڅولو هم ډېر اثر شوی.
اول زمونږ مالونه نه ورکول، ځکه چې اعتبار نشته چې دلته پاتې کیږي نه پاتې کیږي. کېدای شي چې برا لاړ شي، لاړ شي نو مطلب دا روپۍ بندېږي. مخکې چې مطلب شي نه لس خرڅېده، اوس دوه خرڅېږي.
په دې مارکیټونو کې یو بل دکاندار امتیاز اپریده وایي چې عام افغان وګړو به هم خپلو کورونو لپاره دلته سودا اخیسته، خو اوس چې بیرته افغانستان ته روان دي نو دوی سودا نه اخلي بلکې د خپلو کورونو سامانونه هم خرڅ کړل.
مونږ سره خو ډېر قسمه سامان دی، ایسی ګان دی، واشنگ مشینونه دي، د مایکروویو دی، کیمیا ماشین دی، جوسری دی، هر استری دا الیډیانی دی. نو بس کوم کس پوهیږي چې زه افغانستان یم، کاغذ سره کاډ یو او کاغذ سره نی، نو هغه په دا پوهیږي چې زمونږ خو به بیا هم زو بیا بم زو پوه شو. دین او دا ټیم راغلی دی، دې وجه باندې دا هر څه سوداګانې بندې کړي دي چې کومې دي هغه هم خرڅوي.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای. په دې کې چې زیاتره افغان کډوال دي، د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې پکې ځنې کډوال په خپله خوښه افغانستان ته روان دي او ځنې بیا پولیس په زور وباسي. د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې په دې ملکي یوې اندازې مطابق څه باندې 1,00,000 بې اسناد افغان کډوال موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې د بې اسناد افغان کډوالو نه علاوه په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجستر افغان کډوال هم شتون لري او دوی ته کارډونه جاری شوي او حکومت یې په زوره نشي ویستای. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو ویلي چې په تېره یوه میاشت کې په دې پولو باندې څه باندې 4,00,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د بلوچستان په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت د شرط پر ضد له یو 500 راهیسې روان پرلت. منتظمین وایي پولیس او لویز کوښښ کوي چې په زور د دوی احتجاج ختم کړي. د دې پرلت مشر غوث الله د دسمبر پر 10 د شپې نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوی خبر شوي چې امنیتي ځواکونه به پرې په کورونو چاپی وهي، نو ځکه تر نیمې شپې پرلت ته دوام ورکړل. هغه زیاته کړه چې د غوښتنو تر پوره کېدو مخه به احتجاج ختم نه کړي. بل پلو پرون د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد سکسی په خبري غونډه کې وویل چې د چمن په پرلت کې افغان کډوال ناستي او مظاهره چانو پټ کړي دي چې د په وینا پولیس به پر ضد کاروایی کوي. د خوزدار پولیس بیا وایي چې نن سهار په ابراهیم سلولاره کې د یو ځمک لاندې بمی چاودنې له لاسه د سی ټی ډي تانې ایس ایچ او محمد مراد جاموټ وژل شوی او دوه کسان نور ژوبل دي. د خوزدار تانې ایس ایچ او عبدالله پندرانی مشال اډو ته ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر میر علي مردان خان او د داخله چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوګټي د دې پیښې غندنه کړې. تر دا مهال د چاودنې ذمواري چا منلې نه ده. د تربت پولیس وایي چې د بالاچ بلوچ د وژنې په تور ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې د 4 غړو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د تربت پولیسو دا مقدمه د بالاچ بلوچ د پلار مولا بخش په مدیریت کې پرون درج کړه. په ایف آی آر کې د بالاچ بلوچ پلار دا وکړي چې ځوان زوی سی ټی ډي نیولې و، بیا یې د درو نورو کسانو سره په یوه جالي مقابله کې وجلې. د نومبر پر 23 د بلوچستان په تربت کې په یوه نښته کې 4 کسان وژل شوي. له هغه وخته سی ټی ډي له لوري په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې سی ټی ډي د وسلوالو پر یوه پټ ځای چاپه وهلې او په نتیجه کې 4 وسلوال وژلي او درنه وسلې ترې ترلاسه کړې. او امریکا د طالبانو پر 2 چارواکو بندیزونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په دې اړه د دسمبر پر 9 پر ایکس د خزانه وزارت خبر پاڼه خبره کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې پر خوځو د موجودیتونو نجونې له شپږم ټولګي پورته له تعلیم د منع کولو له کبله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر خالد حنفي او د علومو اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولي دي. او څو عرب او اسلامي هیوادونو پر امریکا غږ کړی چې په غزه کې د اوربند منلو لپاره د پر اسرائیلو د فشار اچولو په خاطر خپل پراخه کردار ولوبوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 3 په خبر پاڼه کې وویل چې د مصر، فلسطین، اردن، سعودي، قطر او ترکی بهرنیو چارو وزیرانو د غوښتنه په واشنگتن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په ملاقات کې کړې ده. له بلینکن سره ملاقات کوونکي چارواکي د هغې کمیټې غړي دي چې 13 میاشتې د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره په سعودي کې د عربو او اسلامي هیوادونو په بیړنۍ سرمشریزه کې جوړ شوی. اوس په درته اوریدونکو د مشال ریډیو تاندې هیلې خپرونه وړاندې کو. تاسو ته باید ووایو چې پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره په ټوله نړۍ کې د 14 ورځې نه د پوهاوی یو کمپین روان پیل شوی دی. په دغه اړه د دې اونۍ په پروګرام کې خبرې شوې دي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزه خپرونه تاندې هیلې د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال ریډیو دا تان دی هلی پروگرام دی. اوس فرخندا صد پکې ستاسو هر کله کوم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نوومبر 25 پر خزو د تشدد خلاف ته نړیوال ورځ په توګه ولمنځل شو. هر کال لدی ورځ څخه تر 10 دسمبر پورې په دې اړه د پوهاوی زیاتولو لپاره بیلابیل پروګرامونه تر سره کیږي. د دې اونۍ په پروګرام کې درته پودی او د کوهستان د ورستۍ پیښې په اړه معلومات درکو.
د ټولو وړاندیزو د کوهستان پیښې ته د سیمې پولیس وایي په کوهستان کې یوه جینۍ تر هغې وروسته وژل شوې چې په فیسبوک کې د یوې بلې جینۍ او دوو هلکانو سره ګډ تصویرونه خپاره شول. پولیس وایي چې د دغې وروسته دغه جینۍ د نومبر په 23 په کور دننه وژل شوې ده. د کوهستان د پالس تھانې یو چارواکی نور محمد مشان ریډیو ته وایي چې دوی په دې تړاو څلور تنه نیولې چې په کې د جینۍ پلار او تره هم شامل دي. پولیسو هغه خبرې هم بے اساسه بللې دي چې ګواکې د دغه جنایي د وژنې پریکړه جرګې کړې وه او زیاتوي چې د هغه تن پاړه هم لټون کوي چې پر فیسبوک کې دغه تصویرونه خپاره کړي دي. په کوهستان کې تر دې مخکې هم ورته پیښې شوې دي. د 2021 کال په مې میاشت کې په کوهستان کې یو سړی او ښځه د پت په نوم وژل شول. تر دې مخکې په 2012 کال کې په ټولنیزو شبکو د واده د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته د کوهستان یوې ځایي جرګې د څلورو جنکو دوه هلکانو د وژنې امر کړی و. په هغه ویډیو کې ښکارېدل چې څلور جنکۍ یو ځای ناستې دي او لاسونه پړکوي. د بشری حقوقو یو کارکونکي آسم ملک مشال ریډیو ته وایي تر څو چې قانون په پوره توګه نوي عملي شوي تر هغې پورې د ناموسي وژنو مخنیوي کول ګران ده.
ګوره جی، دا واقعیا چې تاسو څنګه ویل چې دا اول ځل نه دی. دیني په کوهستان کې په 2010 کې یو ویډیو جوړ شوی چې هغه په 2012 کې وایرل شو او په هغه کې باوجود شکم دے عدالت سے جنہیں پیش کرے شاید جنید خطرہ نشتا دے کچھ بیا پور تلاڑا نو الته کې چې کوم دې زیر خبرې چې هغه چې نه چې کوم دې او وجلې شه او یک چې کوم دې غیپلار او غیرور یا کزن په کې انوال. حالانکه هغه اونې ولشل خدا ریس لکه دې کې یعنی دا امکان دې کم دې چې هغه ته بس سزا او شي دې یو په دې کې دا فیملی کې دنه کې سړی او دې کې دې خپل کې روغ جوړي کی انا کلینګ چې کوم قانون موجود دې دا مؤثر ځکه نه دی چې دې بایلاز نشته. چې تر څو پرې بایلاز نه جوړیږي تر څو پرې دې امپلیمنټیشن نه کیږي هغه پرې دا قانون چې دی دا بالکل غیر مؤثر دی. ځکه چې تاسو وګورئ په ګڼ شمېر تعداد کې چې کوم دی دا قسمه موږ په مخ په وړاندې راځي. حالانکه دا 16 ډیز افیکټیویزم چې کوم د 25 نومبر نه شروع کیږي نن هم مختلف غیر سرکاري تنظیمونه چې کوم دی د غبرې کې حالې ځلې کې لګي دي. مختلف اجتماعات دي، خلکو ته شعور دي، خلکو ته لکه دا بیداری ور لور کې شي. دا قوانین موجود دي خو دې کې دا چې دې کې پاکستان کې کم سیاسي عدم استحکام چې کم دي دغه وجنه چې کم دا قوانین جوړ کړل شوی دي د دوی امپلیمنټیشن او بایلاز د غیر موجودګۍ د وجنه دا سه واقعیات چې کم دي هغه مخنیوي نه کیږي، بلکې دا سه واقعیات چې کم کیږي نو هغه چې وګوري سره دي چې کم مجرمان دي هغه بچ شول په یو طریقې یا په بل طریقې نو دا سه واقعیات ته انکریجمنت ملوي.
اوریدونکو، د کوهستان پیښه په داسې مهال مخې ته راغلی چې د نومبر په 15 پر ښځو د تشدد ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه او له هغې ورځې راهیسې پر ښځو د تشدد خلاف 14 ورځنی کمپاین پیل شوی چې 10 دسمبر یې اخري ورځ ده. په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او خوندیتوب لپاره قوانین شته چې پکې پر ښځو د تیزاب اچونې، کورني تاوتریخوالي، زبرونو او د ناموسي وژنو په څیر جرمونو لپاره سختی سزاګانې بیان شوې دي. په خیبر پختونخوا کې په 2021 کال کې د کورنی تشدد خلاف یو قانون هم جوړ شوی دی چې په اړه یې آسم ملک وایي.
جی، دا د 2021 کال قانون دی چې د دې خصوصاً د اکثر ترمیم نه پس کوم دی کې ترمیمات شوی و. هغه کې لکه دې کې موږ چې هم غور کړی ورته ریکمنډیشن چې کوم دی کې لوپ هول دی ادا سي چې کوم کمزوریاں وي لکه سزا حوالے سره هغه کې مختلف چې کوم دی کوم د سیشن کورٹ حوالے سره دی کوم لوپ هول زو خو دار شي لکه دا قانون بالکل د ټیم کې غیر مؤثر دی.
دا تان دی هلی پروگرام دی موږ پکې تاسو ته پر خوځو د تشدد مخنیوي پر 14 ورځنی نړیوال مهم معلومات درکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې د حوالور مشره خورشید بانو مشال ریډیو ته وایي هلته قانون جوړ شوی خو د دغې باوجود پر ښځو د تشدد پیښې مخې ته راځي.
زه خو نه کېږي تاسو نه پته نه ډېر ګران کار پیدا کېږي. بیا به دې کې نور شکونه وستا چې هغه چینج کول غواړي چې امینډمنټ کوو دې کې دوه درې داسې سیزونه وو چې هغه کې امینډمنټ ضروري وو چې کله پورې د هغې خپلوان څوک ټلیفون نه کوي چې څنګه چې مونږ اپارټمنټ کې اوسېږو نو یو اپارټمنټ کې څوک ښځه د ډومیسټک وایلنس شکار وي نو هغه بل اپارټمنټ والا کال کوي نو هغه پولیس بنا راځي کله په جب پورې چې هغې خپل رشتے دار فون نه کوي.
خورشید بانو، تاسو څنګه ووایئ کنه چې قانون خو په 2020 کال کې جوړ شوی دی خو د دې نافذولو ته څومره پام ورکول شوی په دې تیرو دوه کالو کې کوم غوښتنې کوي؟
اوس څومره کالونو کې دا بل پاس شو خو د دې امپلیمنټیشن تاسو په پټه د پاکستان کې ډېر ښه غونډې او خبر پښتونخوا کې سپیشلی ډېر بل پاس شوی دی. ډېر ښه قانون جوړ شوی دی خو هغې امپلیمنټیشن اویرنس دومره سلو وي که نه چې خلک هغې ویل نه او هغې د هغې د فائده اخیستو نه هېر کېږي چې دې کې څو نو ضروري ده چې د ګورمنټ ادارې او د پیر کې څومره شکونه شته هغې امپلیمنټیشن لپاره څوک څوک د ریاست والا د حکومت د ادارې شته هغه هم کار سیریس کار کوي نو بیا به دا امپلیمنټ هم کېږي او دې کې خلک به فائده او مغرسته شي. تاسو له پته دي چې پاکستان کې 1% هم کیس فائل نه کېږي. ډومیسټک فائدس څومره کیس دي هغه فائل نه کېږي. 1% نه لاندې کیس فائل کېږي. هغه هم داسې وي چې هغه خلکو د میډیا هغه له کتنې نو بیا به هغه فائل کېږي. آسې د ډومیسټک والی خلک وایي چې دا زموږ کورونا خبره دي ستاسو څه دي کې نو داسې دونه تبدیل نه کمزور هم کوي.
او خورشید بانو بیبي، د دغه قانون مطابق په هر ضلع کې کمیټیانې هم جوړې دي کنه؟ دا تر اوسه پورې نه دي جوړې شوې په زیاترو ضلعو کې. د دې باره کې څه معلومات لري تاسو؟
کله پورې د دې امپلیمنټیشن لپاره لا پورې کمیټې جوړ نه شوې دي. د وومن کمیشن د لاندې د هر ډیسټریکټ کې یو کمیټې وو چې هغه به جوړ کړي. هغه درې کال وشو چې هغه امپلیمنټیشن لا پورې هغه کمیټیانې جوړ نه شو. نو دا څنګه جوړېږي شپږ میاشتو کې؟ ما د ښار کې دا ډېر سلو دی او د ښځو د یو خبره نور هم ده چې د ښځو او د ماشومان لپاره کوم بلونه جوړېږي قانون جوړېږي هغه داسې التوا کې پروت هغه باندې بالکل اډوکار کېږي نه. داسې ښکاري چې دا ښځه د ماشومان د اهمیت نه لري دا د دې حقوق دی هغه څه اهمیت نه لري. نو ځکه زه وایم چې دې لپاره ضروري دی چې سټیک هولډر چې هغه کې څنګه مونږه د کار کوو د سوسایټي لپاره یا میډیا والا ده چې هغه کې پولیس ډپارټمنټ دی سوشل ویلفیئر دی ټول به برخه اخلي نو بیا به کار کېږي. هسې خو دا بل جوړ شو نو هغه فایل کې پروت دی هغه به نه سمېږي.
استاسو په نوټس کې داسې ضلع یا شته دي چې چرته دوی دا کمیټیز جوړې کړې دي کنه؟ لا یو کوم نه دي جوړ شوی.
نه 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 جست هم کمیټي جوړ نه شوی دي لا پورې هغه نومینیشن هم نه شوی دي چې څوک دي کوم کوم ایریا نه دي څوک هم لا پورې د دې نومینیشن هم نه شوی دي. کمیټیان خو بیا جوړېږي چې هغه څه نومینیشن وي چې نومینیټ کړی وي اسم نه دي او ما ته نه ښکاري چې دا یو دوه درې کال نه مخکې دا کمیټیان جوړېږي. بیا کمیټیان جوړېږي بیا کله تربیت ضروري وي او کمیټي کې هم داسې خلک تاسو غرا والي چې هغه له پته هم نه وي اوس د حالات نور خراب شوه. داسې وي چې هر کمیټې کې د خپل پسندیده خلکو لپاره ایډ کوي
آخر سارا تجربہ ہم نوی آتے دے فیلنگ بلیک اخن کمیٹی کی اخبل سیٹ راضی اخبل ڈسکشن راضی یا خیل تاسو باقی باندې سر ذمہ داری آچی اخا پورا کرنا داسی نہ دے بس اخا بس نامینیشن بھی صرف اونلی نامینیشن بھی تو داسی ہم دنوں بکار نہ دیکھنا چی دمرا تاسو پتہ 22 کال دیر خرچ عرصہ بھی چی مونگا دیر سٹرگل کرے دے دے دل نپارا نو دے دومیسٹک وائلنس جو حقیقت دے چی کی گی اور دیر زیاد کی گی زمونگ دا پوش علاقے نا ایجوکیٹڈ خلقوں نا زیادہ بالکل گراس روٹ کے گراس روٹ کے کارکم اور جو خبر ہم داسے ہم دے جے مونگا اگل ادی کے لیٹ عمر کو
نو تا سجدا قانونی مرستے کوئی کنا راضی خزی تا سرا رابطہ کی زکا زمونگا تا سد لرو سیمو خبر وکڑی کلو کی زیادہ تر خزی چے د کورنی تشدد خکار دی یا نور مسلو نہ تیری گئی ہوئی تا خو پتہ نشتا چے دا مسئلہ بہت چر تا وڑم
خزی راضی کوئی مینا نہ مونگ دم یو خزی مونگ مونگ سرا راخلو جی نیو نو داسے زخمی را مونگا ویل جی تا با کیس مونگا اگا رجسٹر کو نو نو بس تا سو داسی کوئی جی بس تا سو داسی رو قیم جی دا زما دا حال دی او دوا یانی او داسی دونا بس دی نا 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 بیا با غبار دی بارو زمنا غمالا ہو ونجی او داسی بیا کی گی نو خلق یری گی خلق تا تحافظ نہ پوری دا قانون کے دمرا تحافظ نہ دا خلق خاص طور پی نہ گڑی اگا ویچی دی با شکایت کم کیس رجسٹر کم نبیا بچر تو سیگم مور پلار ویچی زا مکر ہمارا جا رور وی مکر ہمارا جا نو خاون وی بیا زبار نو بیا بے سنگا چرتا بزا وہ دس اسو نے اندھی چیتا سو باب دیر کلا با قانون جوڑی کی نو اگلا بلکل ڈسکس کرے اور ہر چالا با ٹیبل باندھے راولے بیا سروے کرے بیا ریسرچ کرے کی زکا دا بل با زمون دا سوسائیٹی لا پارا خدا بیا دے اس حالات دا 99% دا خزی ڈومیسٹک وائلنس کے سنشتا
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې مودې 15,015 شپېته 12,110 مشال ریڈیو لدی وختونو نا د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه خپرېږي پاتې یا دو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
بلخوا په صوبه کې د اویکنینګ په نوم د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي نا حکومتي سازمان مشر عرفان حسین مشال ریډیو ته وایي په سوات کې د 2023 کال په لومړیو اتو میاشتو کې د ناموس په نوم شپږ ویشت کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې ښځې دي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ تنظیم چې دی نو دا د تیر وو کال نه د سوات کې چې کم د زنانو باندې تشدد کېږي د هغې په حق له ډیټا موږ کلکټ کوو. دا ډیټا موږ مختلف د اخباراتو نه زموږ د نیټورک ممبرانو نه د پولیس نه د مختلف سورسز نه دا ډیټا مونږه کلیکټ کوو. په دې کې به تاسو سره د یو څو کالو ډیټا شیر کما چې په کال 2019 کې زموږ سره د اونر کرایمز واقعیت چې نو هغه 35 ریکارډ شوی جبکې د غریلو تشدد واقعیت چې دا 338 زموږ سره ریکارډ شوی دي. دا شانت 2020 کې 29 کیسونه د اونر کلینګ ریکارډ شوی دي او د غریلو تشدد 482 کیسونه زموږ سره رپورټ شوی. غریلو تشدد دا کم کیسز چې دي په دې کې زیات تر په کورونو کې د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول او یا په چاړه لګېدلی داسې مختلف قسمه واقعات دي چې هغه په دې کې زموږ سره رپورټ شوي دي.
اوریدونکو په دې اړه مې د پېښور های کورټ ته یوې وکیلې مهوش محب کاکا خیل سره خبرې کړې دي. نوموړې وایي د قانون جوړېدو باوجود پر ښځو د تشدد په پیښو کې کمی نه دی راغلی.
بالکل په 2023 کې موږ وګورو نو ښځو سره تشدد په دې وخت کې ډېر زیات کېږي او کم شوی نه دی. اوس خو بیا هم لږ ډېر هایلایټ شي خو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه اوس هم د ډېرو خلکو نه پټې دي. په ښاریو کې او بیا په کلو کې نو په ښځو باندې تشدد اوس هم ډېر زیات روان دی. هغه هراسګي ده، هغه غیتلا په زبردست سمدستی ودونه کول دی کو د جائیداد کې ورله حق نه دی ورکول وراثت کې د حقونه محروم ساتل شو یا اغوی سره کورنۍ تشدد دی نو دا اوس پورې ختم شوی نه دی. بیا مونږ سره بالکل 2021 کې یو قانون جوړ شوی چې غریلو تشدد به مونږ ختمو او دا غي د پاره بیا دوی ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټې سم جوړ کړو. نو دا قانون چې کم جوړ شوی دی د اغه کو تاسو ګورین عملی شکل اوس پورې نه دی چولی دو کالو شو اوس پورې د دې د لاندې یو ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز هغه په جوړې د لغه اوس پورې جوړې شوی نه دی.
او ما وښ تاسو دغه کمیټیانو د جوړېدو د پاره په دې ورستیو کې پېښور های کورټ کې یو درخواست هم جمع کړو کنه دا وی څه پرمختګ پکې شوی
دا غي د پاره ما اوس په پېښور های کورټ کې یو ریټ جمع کړو هغه کې ما دا ویلو چې دا ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړ کړي ځکه چې په خځو باندې کم غریلو تشدد کیږي. ضروری نه ده چې هغه تشدد پاغه باندې خاوند وکړي هغه تشدد پاغه باندې هر څوک کولی شي چې کم پاغه کور کې هغه سره اوسېږي کو دا دغه خواخې دا لیور دی سو ته وتر دی بیا دا غي سو کم کې دي شي چې د یو کور د یو چت د لاندې سو کم اوسېږي. ضروری نه دا سړی بیا خزم کې دي شي رواندار دا رور دی هغه پاغه باندې تشدد کوي نو هغه بیا ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز تتلی شو الته خپل ځان د پاره هغه معاملہ حل کولی شي د کورټ نه بهر او مغه ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز بیا کورټ تمغه مسله وړي شي او د خزو ته پراپر فیسیلیټي ورکول شي هغه دا چې مفت قانوني امداد دی ورکول شي دیلا د خزي وچ ټراما نه تیری شوی وي نو هغه بیا دی زهنی چې کوم دا وی علاج دی غم کوي ور سره کورټ تاغي د پاره دا خاص پیسې چې کوم دی هغه مختص کی چې دا بدله دا خامند ورکیا چې کوم کس په غریلو تشدد کړی دی بده ته ورکي او د دې با پراپر کیر کیږي د دې خزو نو هغه سو پوری چې هغه کمیټې جوړې شوې ني نو خزو ته هیڅ قسمه فائدہ د دې اکټ نه اون رسیدا اون رسیدي شي. په دې کې بیا پېښور های کورټ چې کوم دی دا غي چیف جسټس چې کوم زمونږه ابراهیم خان دی او جسټس اشتیاق هغه چې کوم دی نو جسټس اشتیاق ابراهیم دی دوانو د سیکرټری سوشل ویلفیر ډپارټمنټ روغتل په خبر های کورټ ته هوی ته د وې چې دا اکټ تاسو ته عملی جامه واچو دا ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړ کې نو د دې لپاره ټایم ورکړ دی چې زر تر زر دا ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړ شي نو ګورو چې کله پورې دا ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړیږي چې کم از کم خو ته دې نه فائدہ ورسی.
او مهوش یو تاسو دا کوم مخ کې یو سټوري کتله نو په هغه کې دا و چې په پاکستان کې دا د طلاق یا د جدا کېدو یا د خلا خستو د کیسونه هم زیات شوي دي کنه په خیبر پختونخوا کې بیا د دې آیا داسې کیسونه عدالتونو ته ځي او څه وجوهات دي؟
بالکل اقتصادي وجه هم ده ځکه چې نن سبا حالات خراب دي د ملک حالات هم خراب دي نو کرے نشته دي. بل دې سره سره دا غيو غټه وجه غریلو تشدد هم دي خو صرف غریلو تشدد نه دي. نن سبا کوم وګورو نو خو سره مختلف شکلونو کې تشدد کیږي ما سره مختلف کیسونه راغلي دي. نن سبا چونکې پیسې نشته دین او خلق جنکو سر ودونه وګي هغه بیا پروستټیوشن د پاره استعمالي اکثر داسي چې د جنکې دوی واده کی بیا په خیرونه غواړي کارونه پې کوي نو داسي کې سونه ما سره پدې تیر یو نیم کال کې شپک کې سونه رالو زپاګه ډیر زات خپم چې دا کم قسمه حالات کم طرف ته روان دي. بل نن سبا چې ودونه کیږي نو قدی د پاره هم کیږي چې دا جنې پیسې غټي او دا به آشي نو زما خرچ به مو چته یو زما د والدین خرچ به مو چته یو زما چې کوم رونه خوینې دي پاګه به سبق نه وي نو دې په خوا به ودونه کېدل نو د وادنه پس پدا دا یو اسلام کې امدادي چې یو خاون بخپل خزم ساتي او داغه ضرورت بم پوره کی خپل بچی بم ساتي اوس خلکا چې کوم دی د دې لپاره سړی ودونه کوي چې خزه به زما کور ساتي او ټول خرچه به دوچتي نو د دې وجه نه هم خزه بیا ډېره مجبوره شي چونکې صرف او صرف هغه به خرچه نه وشي به د کور کارونه هم کوي هغه به د خاوندم ټول حقوقونه پوره کوي او پخلی بم کوي جامې به مینځي او بیا به نوکر هم کوي نو د دې وجه نه ډېره خزه تنګ شي او کورټ ته راشي خپل ودونه ختمول کوشش کوي. پخوا به صرف وهل ټکول او غریلو تشدد په وجه باندې ودونه ختمېدل.
د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې او د خزو د پرمختګ محکمې یو چارواکي نصرت جابین مشال ریډیو ته وایي دوی په دغه اړه په صبح کې د پوهاوی مختلف پروګرامونه هم ترسره کوي.
بالکل پلان کړی دی دا موږ مطلب د دې پروګرامونو هغه کو کنه کې زمونږ فیمیل یو ته هغه د پاره موږ ویډیو پروګرام کوو زمونږ چې کوم نور شلټر پونټ دی وومن هغه کې موږ ارینج کوو هغه ان میچ د پاره او دا سی کمیونټي لیول باندې کوو او افیشل سایډ باندې کې کوم افیشل کې کنه سو کرل ونت دا سی سټیک هولډرز دی زمونږ هغه سره د دې پروګرامونو موږ ارینج کوو.
تاندې هلي
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یادوبی او یاد هغه کې ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې څوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو اته کاله هم دغه شان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اور ادن کو داو ددی انہیں تاندیلی پروگرام شتا سو پکی د کوہستان د پیخی او پر خزو د تشدد خلاف د شپاڑس رسنی مهم پاڑا معلومات اوریدل اس ظفر خندا سد لتا سن اجازت کوڑم د خدای پامان
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې مو دی 15,515 شپېته، 12,110، 12,380 او 12,580 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شئ.